افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزه او جنگ د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې هم زیاتوالی راغلی. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کو. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولي دي، او د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خارج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلني پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړي کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختیاری عادی.
خغل اریایی ویل اس کسان لرو چې لیست خیستل شوی، دیار لسو کسانو ته عادی اختیارونه او 15 کسانو ته جدی اختیارونه ورکړل شوی. 15 کسانو ته توصیه شوی او د شکایتونو یو ویشت موارد رد شوی. خغل اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه خیستل شوی، او ویل چې د نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دی او دراتونکو ونې ترپای به د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لیست انتخاباتو خپلواک کمی سنتا وسپارل شي. دا غذایی مواد لوی شرکت سودیکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړي. سودیکسو چې مرکز یې په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند او هم د مالیزیا او دریم د مقتونی اتباو په کابل کې وشل شوي دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان لومړی تختول شوي او وروسته یې مړي دا کابل په مسئی ولسوالی کې موندل شوی دی. تر اوسه پورې دا د وژنې انګیزه نه ده څرګنده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. خبر پاڼه د ملي امنیت د چارواکو په حواله وایي چې د نوموړي نیول کېدو سره په جلال آباد ښار کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مخنیوی شوی، خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کېدو تورنې دي نیول شوې. د کندز امنیې قمندانې ویانې نعم الدین رحماني ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وو او هلته یو وژلی او دوهم یې ټپي کړی دی. دوی دوه میرمنې چې د یوې کورنۍ غړي دي د دوو ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود، خو له نیکمرغه دوی د کندوز د امنیې قمندانۍ د کارکوونکو لخوا نیول شوي دي. پولیسو په دې اړه لومړني تحقیقات پیل کړي. ښاغلي رحماني زیاته کړه چې تورنو میرمنو پولیسو ته په خپلو اعترافونو کې ویلي چې وژل شوی کس د نشې له کبله په سیند کې ډوب شو. دوی د پیښې د پټولو لپاره غوښتل چې د هغه 12 کلن ورور هم ووژني، خو هغه وتښتید. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلني پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي ویلي دي د ایران په تمریناتو کې له سلو زیاتې سمندري وسایط او له هغه ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی. یو بل امریکایي چارواکي هم ویل چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د هغه پریکړې له کابله سخت غوسه شوی چې امریکا له پیاوړي قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې ووتله او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قمندانۍ لخوا د چهارشنبې په ورځ وویل شول د هرمز په تنګي کې چې د بېلابېلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد لبیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کورتس د پنجشنبې په ورځ د استخباراتي ادارو د مشرانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې یوې شریکې خبري غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کورتس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2000 کال کې د کانګرس او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونه وکړي. دا زموږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسي د معیار تیږي دی او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي دي، هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارو مشرانو پرونۍ غونډه ناڅاپي وه چې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI مشر کریسټوفر واری او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پکې ګډون کړی و. دا ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو 4 کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کېږي، تر اوسه پورې پکې تر 10 روسیات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ بدترین بشري ناورین بللې. او د اپل د ټکنالوژۍ د لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی زر میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په 2 نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 200 ډالرو واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوي په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو. د ملګرو ملتونو له هغه غوښتنې مو هم خبره و چې د افغانستان په شمول یې په نړۍ کې له لوږې سره د مخ وګړو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا به واوري چې د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه به هم در واورو. د اونیزو پروګرامونو څخه به واورئ چې د کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوي چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګري ډلې له توپیر پرته سپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو له منځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دی زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې به توپیره پنخه کری او لمن زبه یوسی.
در افغانستان ملی اردو، در افغانستان در ملی حاکمیت، ملی اجتماعی او، در افغانستان در جغرافیان دفاع کی. دهشتگر و گروپو چه دوی پمند که هر موضوع سیده من مخالفت کیه. دوی الاسته بیه من اخبال مبارزه او اخبال عملیات سر ترسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامي اژانس تویل دي چې دوی د داعش د حرکت له پایله څارل، خو وروسته له دې چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارز د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره یې پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اروزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنګیالي دې ولایت ته رسېدلي دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یولس عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري. د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنۍ او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې موږ خپل عملیات سرته رسولی ده د موږ په اوله کرښه شمېرل کېږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپر لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو له مخې لومړی په اروزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالی په برخه کې د عمران خان د خبرو حال کړی کوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستۍ او څرګندونو په اړه خوښي څرګندوي او وایي چې باید دغه څرګندونې عملی بڼه غوره کړي او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عامل پلاوي رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي. خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستي سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو خال خونیسي او کچرته عملي شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپلې لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپلو دې خبرو کې دا هم ویلي چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارد ډالرو پورې رسېده، خو په خبره یې اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف هلې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني ښیي، خو وایي ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه دې خوشبينه يم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه چې کوم مشکل موجود دی یا موجود وو هغه عام تم حل شي. خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه شي.
حاجی آغا وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هوارې کړي. د په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. دا اداره وایي چې په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سختې لوږې سره مخ کړي. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبې په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وږو سره د مرستې لپاره د 120 میلیون ډالرو غوښتنه وکړه. فاو چې مرکز یې په روم کې دی په یوه خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت د لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغېزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنگلاديش کې سختو ورشتونو، د مزري افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالي په دغو هیوادونو کې اضطراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره 120 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3,600,000 تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو دا اداره هم دا راز وایي چې په نړۍ کې د 3.5 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو 1,000,000,000 چې د کال په پیل کې یې غوښتي وې تر 10% لږې ترلاسه کړي دي. سږکال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمېر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤل ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي سږکال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمیر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مردان په شپاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصد په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مردان دي چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړی دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي پیسې به په اغېزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې له هلمند څخه هم ورته یو رپورټ لرو چیرې چې د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. قوزو کونړ ته په کونړ کې هغه کروندګر چې وچکالۍ ځپلې دي د حکومت لخوا ورسره مرسته شوې ده. په دې اړه به له روهل انوري نه تفصیل واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبې په ورځ په سرکانو کې ازادي راډیو ته وویل په تیر ژمي او پسرلي کې د بارانونو د نشتوالي له امله د زرګونو دهقانانو کښتونه سوځېدلي او خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي، نو ځکه یې ورته د مرستو غوښتنه وکړه او مرکزي حکومت هم زیانمنو شوو کسانو ته د غنمو کومک راولېږلو.
د الله شکر ادا کوم چې دغو دوستانو سره دغو ورونو عزیزانو سره ټول کونړ کې هغه کورنۍ چې وچکالۍ ځپلې دي، هغه کورنۍ چې سیلابونو ځپلې دي، او هغه کورنۍ چې د دې وطن د دفاع په لار کې قرباني ورکړې دي، معلول او شهید دي، لړۍ مو د سرکارنو نه پیل کړه چې سرکارنی هغه زیاته برخه د وچکالۍ ځپلې دي. نو په دې برخه کې نن هغه ده چې په سرکارنو کې دا کومکونه چې د هرې کورنۍ سره کېږي انشاءالله دا لړۍ به د سرکارنو نه شروع سه او ټولو ولسوالیو ته به غځېږي او په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله دغه مستحقو کورنیو ته توضیح کېږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله ساپي د وچکالۍ ځپلو کورنیو د شمیر په اړه وویل.
په کونړ کې کاملا 6300 هکتار ځمکه د خشکۍ د عمله تخریب شوې و. خلک ډیر متضرر وو. یو خدا چې کونړ کې ځمکه ډیره کمه ده، نو په دې وجه باندې اسیب ولسونو ډیر زیات لیدلې ده. په دیوانو په دې خاطر موږ د دغه 1500 اداري واحدونو افتتاح همدلته وکړله. 100 کیلو غنم یو وګړي ته، یو دیقان ته د طرزالعمل مطابق 9203 دیقانانو ته توزیع شو.
څو تنه بزګر چې مرسته شوي مواد یې ترلاسه کړي وایي،
نن ورځ چې کومې مرستې د دولت د خوانه پیل شولې، دا زموږ د بېوزله ولسونو لپاره یو نیک اقدام دی، او دغه مرستې د خپل غریب ولس لپاره یو ښه پیل ګڼو، او آینده لپاره هم د خپل ولسونو لپاره دغه دولتي مرستې غوښتونکي یو.
دا چې موږ سره په دې وچکالۍ کې د حکومت دومره مرستې وکړي، د دې نه ډېره سخته مننه کوو. زموږ ډېر یو مهربانه حکومت دی، ځکه چې دا کم زمنګ ستونزو ټولو ستونزو ته ګوري، او دغه ستونزو په حال کې موږ سره کومک کوي. موږ د حکومت نه په دې خبره باندې ډېر زیاته مننه کوو. موږ د حکومت یو حکومت موږ د موږ د حکومت ملاتړ یو.
مزګه مې شوی و، باران نو شوی، او حکومت خود مهربانه شو، او دا دغه راکو خوشاله خلل او ستو ګډیر ته خوشاله.
بسګری مې امرسته مې خپل واغسله، د حکومت مننه کوم او د نور همکاري په هیله. دا دې خطر او شولې کالی و، دا هی بدن مې موږ حکومت دا امرسته وکړه، امرسته واغسله. دې مرسته ډیر خسر غوړم، زګه چې موږ هغه مشکلات ولیدل، حکومت راغله او ډیر همکاري موږ سره کړی. دا
د یدونی ورده چې د جمی پر مهال د بارانونو د نشټوالي په وجه په لاله کې کرل شوی کښتونه د دې قانانو وسوځیدل، او کله چې په آباد زموکو کې ولاړ فصل ریبلو او ګټه خستلو ته تیار شو، پرې لس ورځې پر لپسې باران نه وشول. د غنمو دانو تر څنګ د څارویو خوراک هم له کاره وویستلو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان زما غږ له ازادي راډیو نه اوري. وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څه باندې 2500 جنګیالیو په تسلیمې مقالې لیکلې دي. نیوز ویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي، طالبانو یې په جوزجان کې لږ لاس ور سپک کړی. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمي ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنګیالیو شمیر ډیر وو او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوز ویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریې تښتیدلي داعش جنګیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لس ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنګه خبر دی او دا کار هڅوي، ځکه د خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنگ داعشیان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی دا. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندي نیولي او د برخلیک په اړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قمندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوي دي 25-30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو آن هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسې ډلې د قومندان مفتي نعمت الله په اړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدلې ګډوډ شي په خپل خپله پوېږي چې څه وکړي. خو رسپانه لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګري د افغان دولت میلمانه نه دي، بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان جنگ ته مجبور کړي دي.
لوړ ور ول ولور په ټول افغانستان کې وستون زده، خو په غزنی کې بیا زرګونه ځوانان اړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي او د ولور د ګټلو لپاره سخت لارې د مسافرۍ خپلې کړي. حبیب الله تاثیر دغلته د لوړ ولور څخه د ځوانانو ستونزې را سره شریکوي.
له غزنی څخه په لسګو نظر ځوانان د خپل عزت ته خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي تر څو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي، نو وایي چې ځینې یې په خالي لاس، ځینې یې په نشه یي توکو روږدي، او څه برخه یې د ناوې د ولور له پوره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي، او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه له هیواد تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاونه یې ګاللي دي.
زه یو وار مخکې ایران ته ولاړم، بیا بېرته د ایران حکومت زه بېرته راواړولم، بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی چې وایي بیا ایران ته ولاړ شم، بېکاري ده، ما کوزده کړې ده، نو اوس غواړم چې ورور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ورور نه یې ګټلی.
که سمیع الله د ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی، نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانان لپاره یوه ټولنیزه ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوو لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامنې او خوشحاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کېږي، دا باید حل شي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې څه کړې دي د ولور د کمښت کې، چې باید ولور کم شي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل شي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډېری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډېری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې هوا ډیره توده شوې ده، چې د تودوخې له کبله روغتیایي اندېښنې زیاتې شوې. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه 40 ته رسیدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په 30 ښارونو کې 3,880 کسان ووژل، خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول، او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بېلابېلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 90 کسان مړه شول. په جرمنی کې د سیندونو اوبه کمې شوې دي. د جرمنی په ختیځ ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یو بل خطرناک ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البه سیند چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمني پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، به اوبو شوی او همغه وسلې او بمونه د خټو له لاندې راوتلي او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمني پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دی له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل، او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړې. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجې لوړېدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړی چې په راتلونکو دیرشو کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، کانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له ورستي فهرست څخه ایستل شوې دي. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې کړې. د غذایی موادو د لوی شرکت سوډیکس چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وشنې سخت ټکان ورکړې. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کېدو په تور نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بېلابېلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت له پلوه اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ښکېل لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره وروغښتې دي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو کور کلی واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په هلمند کې د ماشومانو د خوارسواکۍ یا سوی تغذیې پیښې زیاتې شوې. په بست روغتون کې ګڼې ښځې د ماشومانو درملنې لپاره ورغلي او شمېر یې ورځ تر بلې زیاتېږي. الیاس دایی د بست روغتون له خوارسواکۍ زواکی سره د مبارزې برخې ته ورغلی او دا تفصیلي رپورټ یې جوړ کړی چې اوري.
د بست روغتون د دوهم منزل د وارد ژړې دروازې ته د ناروغو ماشومانو یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول اوبه دي. په یوه نسبت لوی وطاک کې د 15 شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتاک سره په مخونو پوړنی راکشوي. د بست روغتون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزي ولسوالیو او ښار ته د نږدو سیمو دي. د لرو ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خرابو لارو له امله لښکرګاه ته نشي راتللی. په بست روغتون کې د عاجلو پیښو د وارد یا څانګې مسؤل ډاکټر فضل هادي زیارمل وایي په هغه ماشومانو کې چې د خوارځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت 1.5% زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیې مخزن په شفاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2018 مخزن دي چې موږ په سوی تغذیې وخت کې بستر کړی دي.
د بست روغتون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول 18 ماشومان دي چې لس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کېدای شي زوړ بي خو پر یوه سپین دیوال پر یوه کاغذي پوسټر لیکل شوی دی ښځو ورځ مو مبارک سه. په داسې حال کې چې دلته لاستې میندې ټوله ورځ د ناروغو ماشومانو سره شاید ښه ورځ ونه لري. روغتون ته راغلي ښځې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي په دې نه پوهېږي چې خوارځواکۍ یا سوی تغذیې څه ډول ناروغي ده او د څه شي نه رامنځته کېږي. دوی د خپلو ماشومانو د ناروغیو کیسې کوي.
چې پیدا سو د یادې د ایستاله کېدې د ایستال څه بیا مې شیدې باندې وڅښلې بیا یز د غلق نه پورته کېدې نه ورداشت کوي سر څنګه شیدې مې ورکولې هر شی مې کوي د ایست پرمختګ نه کوي درغولې دې بلغې نه کوي بیا مې سو ډاکټران ته چې بوتې هغه ټول بوز په شپخانه کې بستر کسر کښنی علاج په شخصي دوا نه کېږي دا وژه وو او دا وره وژه وو چای مې ورکولې لږ ما شیدې پر لږ وې باروم بیا د کلویان شیدې ورته واخیستلې هغه شیدې چې خوړلې دې بس تر کوم څه وې
دا دریم پیره د چیل تم راسته ولایې یا تم روزه کې بیا د مخې مراغلی وو یا نس هغه کیږي یا وګو دی وګو عمل ډیر
دا مور پر مراسته پر د کښنی باندې مره مره کم شیدې چې دا په مراوله هغه نه پر لګېدلې درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا مو ډاکټران ته وته دا غږ بیا دا د دې سره وستې شیدې نه پر لګېږي دغه اوس بیا دلته یې سالا تم سوکسه
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکي د کوم څه ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي لوچکالی نیولې د نامنوی په خاطر بیکوري او د میند په منځ کې د یادې ناروغي په اړه نه پوهاوی د خورځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ځینې میندې تر شپږو میاشتو پورې ماشومانو ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي
غټه ستونزه د میند ناآګاهي ده کم معلومات چې هغوی خپلو ماشومانو ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نه کېږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی بل عامل د صحي خدماتو ته د نه لاسرسۍ د وجې نه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کېږي او دغه مکرر او مرزیو د وجې نه خصوصا د اسهالاتو د وجې نه او یا د شیرې د وقایعاتو د زیاتوالي د وجې نه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کېږي چون دوی خدماتو ته لاسرسی نه لري
بست دولتي روغتون چې د بیپولو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر لپاره شاوخوا 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحده ډاکټرانو لخوا دمګړی د بستر شمیر 320 ته پورته شوی دی د دې جملې 45 بستر یې هغه ماشومانو ته ځانګړي شوی دی چې په خورځواکۍ اخته وي ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي محمد الاستایی د ازادي راډیو خلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم لپاره د مور شودي تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي خو له بعد مرغ بیا شمیر سیمو کې ماشومان له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي دا چې ولې نن د خبرونه له میلم سره خبري ور باندې کوو لبلې خو روانه ونی په ټول نړۍ کې د مور په شودو د ماشوم د تغذیه په نوم باندې نومول شوې ده نن فهم دې خبرې کوو لمون سره میلم د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد زاهر رودوال دی په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب په پیل کې بخپله دغه د مور د شودو په ارزښت باندې او څه خبرې وکړو
د مور شودو ارزښت مور ته ماشوم ته کورنۍ ته جامعې ته او دولت
مؤثر ده
مؤثر
څنګه
ماشوم ته کله چې ماشوم د ولادت نه وروسته یوازینې شی چې کولی شي چې د ماشوم حیات وژغوروي هغه د مور شودې دي ځکه چې د مور په شیدو کې هم خواړه ده هم معافیت متاسفانه چې په پوډري شیدو کې معافیت نشته او کله چې ماشوم د مور د شیدو نه بغیر په پوډري شیدو تغذیه کیږي د ناپاک اوبو د بې کیفیت شیدو له وجې نه ماشوم اسهالات خورځکی او بلاخره مرګ سره مخامخ کیږي او څنګه ته د دې تغذیه او معافیت تر څنګ د مور شیدو ماشوم ته د تربیه او روزنه په کړه باندې ډیر ارزښت لري
د خو هغه ګټې وي چې د مور له شیدو څخه ماشوم ته رسیږي دغه کله چې مور خپل بچی ته شیدې ورکوي دې ته څه ګټه کولای شي
هر کال کله چې مور حمل کیږي 8 کیلو و کیلو شهم د مور په وجود په جریان د حمل کې یا اومندوري په وخت کې د مور په وجود کې ذخیره کیږي د دې ذخیره د خلاصېدو په خاطر باندې باید منډ شوډې ورکی او هر میاشت حداقل 300 ګرام باید خپل وزن کم کی نو کچيري منډي به چیز دیږي او شوډې نه ورکوي کال په کال 8 کیلو شهم د دې په وجود کې ذخیره کیږي د مور د شهم یا د کولیسټرول د لوړوالي سبب کیږي څنګه ته اکثرا منډي چې شوډې نه ورکوي د سرطان پر رحم، سینه پر رحم او د تخمدان پر رحم باندې اخته کیږي. میندې له ډېر خطرناکو امراض څخه دي چې هغه امراض مخکې مې ذکر کړه چې د تخمدان سرطان ده، د رحم سرطان او د سینې سرطان. نو که چیرې میندې شیدې ورنه کړي په دغه امراض اخته کیږي. کورنۍ ته څه ګټه لري؟ نو یو فامیل تقریبا که چیرې پوډري شیدې سمې واخلي میاشتې 40,000 مصرف لري، د برق سره، د کاسې د پریمینځلو سره، د شیدو د جوړولو سره، د یو خدمه د پیسې ورکولو په خاطر باندې. مګر که چیرې مور شیدې ورکړي دغه ګټې اقتصادي فامیل سره کومک کوي. ځکه
اوس که په دې راته وغږېږي چې همدا اوس په ټول افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان موږ په بېلابېلو ناروغیو اخته لرو چې هغو ته د مور شیدې نه دي رسېدلي او له دغې نتیجې سره مخ سوي؟
که چیرې یو ماشوم ته د زیږون نه وروسته او تر 2.5 کلنۍ پورې د مور شیدې نه ورکول کیږي، ډېر سخت انسوزي د ماشومتوب د دورې امراض چې سینه او بغله وسالات.
څومره ماشومان په دې ناروغۍ اخته لرو؟
تقریبا که درته وایم چې هر کال 5 میلیون ماشومان د سینه او بغله وسالاتو نه د خپل ځانونو له لاسه
همدا علت ده چې د مور شیدې نه دي خوړلي.
یعنی د مور په شیدو کې نه یوازې تغذیوي بخش ته معافیتي عناصر دي چې هغه موږ دې ته ضرورت نه لرو چې انټي بیوټیک واخلو. یوازنی بهترین انټي بیوټیک د مور په شیدو کې ده. او تاسو ګورئ چې په خوا وختو کې دومره سینه او بغله وسالات نه وو. د اوسنۍ نسل هم چې زیات شوي دي او په پوډري شیدو باندې تغذیه کیږي، عامل هم دا ده چې اکثرا تر 15 کلنۍ پورې نه رسیږي او که رسیږي خوارځاکۍ باندې اخته کیږي. او دوی تقریبا هر ماشوم په کال کې 10 دفعې سال سینه او بغل سره مخامخ کیږي. اما که چیرې د مور په شیدو سره تغذیه شي اده په کموالی کې ډیر مهم لوري دي.
سره له دې چې د مور شیدې دومره ډیر ارزښت لري، بیا هم ولې ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلو بچو ته د مور شیدې ورکړي؟ البته مورګانو نه میادفته
د نالج د کموالی له وجې نه، غلط رواج. کله چې میندې اکثرا په ودونو کې سره مخامخ کیږي او ګوري چې د شپې په 10 بجو باندې یو ماشوم ته پوډري شیدې ورکول کیږي، فکر کوي چې دا ډیر آسان او ګټور، یعنی برداشت غلط او برداشت ذهنیتونه باندې میندې دي چې وایي اندام می خراب نشي. د اندام د خرابېدو په خاطر باندې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکي. حال دا چې ما مخکې ذکر کړی چې 8 کیلو شهم د په وجود باندې کال په کال زیاتیږي. که چیرې 4 ماشومان وزیږوي، 2.5 کیلو شهم د مور په وجود کې چې وزن زیات شي، آیا د هغې وجود څه رقم به ځانته شکل غوره کړي؟ طبیعتا چې هغه طبیعي ښایست له منځه ځي. حال دا چې د مور شیدې کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي شهم له منځه وړي او مور بیرته خپل هغه اساسي وزن ځانته غوره کوي او خپل طبیعي ښایست ځانته بیرته نیسي. نو که چیرې شیدې ورنه کړي، ورځ په ورځ چاغېږي، چاغ پوهېږي چې د مور سټایل یا د وجود هغه اصلي خستوالی له منځه وړي.
تاسو د یو ډاکټر په صفت، بیا تاسو د عامې روغتیا په وزارت کې کار کوئ، په دې اکله مو خلکو ته څومره عامه پوهاوی ورکړی ده چې ماشومان له دغه لوی نعمت څخه د مور شیدې د بې برخې نه سي؟
د میډیا په کچه باندې، د مکاتبو په کچه باندې، د کلینیکو په کچه باندې میندو ته آګاهي ورکول کیږي چې پوډري شیدې یو زهر ده او چې زهر ضرورت نه یې ماشومان ته مه ورکوئ. یعنی کله چې ماشوم مور مړ کیږي، په سرطان اخته، په جاغور اخته، ماشوم د مور شیدو سره اساسیت ولري، په دغه حالاتو کې ابتدا رضایي مور شیدې ورکول کیږي، هغې نه وروسته د غوا شیدې ورکول کیږي کنه یا د وزې، او که چیرې دغه بدلونه موجود نه وي بیا پوډري شیدې ورکول کیږي. چې دا پوډري شیدې باید با کیفیت وي. تاسو د سړک په غاړه باندې بعضې ټولکي شیدې دي چې دا معلوم نه ده چې حیواني منبع لري او یا که طبیعي، آیا اکسپایر ده او که اپډیټ. نو همدل خاطر ډاکټران د دې لپاره چې زموږ اوسنۍ تغذیه وردونه کې هغه ماشومان بستر دي چې په بې کیفیت شیدو په ناپاکو بو باندې شیدې جوړیږي او تغذیه کیږي، دغه ماشومان هم د رنځر کیدو سویه پورته ده او د مړینې کچه پورته ده. نو وزارت صحت هم د دې په خاطر باندې چې په دې ماشومانو ډیر مصارف راځي او په زمین کې مور او ماشوم قتلي بشره ده، زمون قتلي بشري قوا ده. نو که چیرې دوی د مست سره محکوم کیږي، زمون بشري قوا له منځه ځي او بشر هم د مور او د ماشوم د کمښت سره مخامخ کیږي چې دوی د جامعې د خایښت او د نسل د بقا اصلي عاملونه دي.
دغه د پوډري شیدو زیان روښانه کړئ چې دا به څه توان ماشوم ته ورسوي؟
ماشوم قد او وزن د خطر سره مخامخ کیږي. ماشوم د زیږون نه وروسته باید 50 سانتي متر قطر ولري. پیو کلنۍ کې قد باید 6 اتیا ته ورسیږي، یعنی 3 سانتي متر باید وده وکړي، او په 2 کلنۍ کې باید 2 سانتي متر، یعنی 8 سانتي متر باید خط ولري. چې متاسفانه یو مشکل زموږ د افغانستان د ماشومانو سټنټنګ یا د قد ټیټوالی دی. او دا په هغه ماشومان کې لیدل کیږي چې ماشوم د زیږون نه وروسته په شیدو باندې اورګه باندې نه تغذیه کیږي او تر شپږ میاشتو پورې مور شیدې نه ورکول کیږي. په څلور یا درې میاشتونو کې سیرلاک او د شان ورته شروع کیږي، او یا که دا کار کیږي د مور شیدې شپږ میاشتې نه تر دوه نیم کلنۍ پورې نه ورکول کیږي، په زمین کې د کورنۍ اخي خواړه ورته نه ورکول کیږي. په یواز کې چې پوډري او سیرلاک ورته ورکول کیږي، عمل د دې کیږي چې ماشوم د قد ټول سره مخامخ شي، د وزن کمواله سره مخامخ شي. ماشوم تر شپږ میاشتو پورې باید په هر میاشت کې 1500 ګرامه وزن واخلي، چې متاسفانه دغه هغه وخت کېدای شي چې د مور شیدې وخت یا کچیر پوډري شیدو باندې تغذیه شي، چون اوبه اکثر ناپاکې دي، ظرفونه پاک نه مینځل کیږي، کاسې او په زمین کې څوک چې ورکوي هغه په سمه شکل نه ورکوي، نو ماشوم د اسهال سره چې مخامخ کیږي. دغه خواړه چې باید د قد او د وزن په زیاتوالی کې مصرف شي، متاسفانه چې نه مصرف کیږي، میکروبو په مقابله کې مصرف کیږي، نو د ماشوم د قد ولې د وزن کموالی سره.
ډېر زیاته مننه ځوندای اوسئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد زهیر رودوال خبرې د مور د شیدو د ارزښت په اړه واوریدئ. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د پخلی په چارو کې د پاکوالی مراد څار زخت لري.
نظافت خپل یا پاکوالی د ایمان یو برخه ده، نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کیدی شي.
ولی ځینې خلک په پخلی کې نظافت ته پام نه کوي.
خو یو طرف ته غریبي ګره نسته، مې وبله رو د اشپزخانه ان کړه صحیح نشته.
او د نظافت نه مراد کول کوم ستونزې راولاړوي؟
حکومت نشي اوسنه مونږ تاسو ټول شایدان ټول مېدی تکلیف لري، دا ټول لام زیړې پیدا کوي، هم جګر خرابوي، هم معده خرابوي، هم جهاز هضمي صحیح فعالیت نه کوي.
خو ګوردین کو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پاکی او نظافت د ایمان یو برخه ده. د اسلام مبارک دین پر نظافت ډیر ټینګار کړی دی چې د خپل ځان او ځای نظافت باید مراد شي، ځکه نظافت یو ځانګړی اهمیت او د انسان له امراضو څخه په ساتلو کې زیات رول لري. انسان باید پاک اوسي ترڅو یو روغ او سالم انسان پاتې شي او له خپل ځان څخه خوښ شي او له ده څخه خدای او خلک خوښ شي. د کور کلی د نننۍ خپرونې موضوع مو په پخلی کې نظافت ته ځانګړې کړې ده، او دا چې په پخلی کې د نظافت نه مراد کومې ستونزې جوړوي په تمثیلي ټوټه کې به یې واورئ. زه سهارګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
در من اوریدونکو سربیره پر دې چې د خړو په پخولو کې د خړو مزه مهمه ده، همداسې باید په نظافت کې هم ډیر پام وشي. د خړو په صحیح والی او پاکۍ کې ځینې عملونه شته چې د میرمن لخوا باید وخت په وخت مراعات شي، لکه د پخلنځي پاک ساتل او هغه ټول مسایل چې د پخلی مربوط کیږي باید ډیر پاملرنه ورته وشي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکي رویا وایي چې په پخلی کې ډیر نظافت ته پام کوي. نور خبرې لنما وړي اورو.
زاپت وېد پام کیو نسی ز چې کلا دی ګرخ لم او کشو مې پاک سترې مینځم، به کلا چې چاقو رخ لم چاقو په کمینځم، پیاز چې رخ لم پیاز مې پاکو ما به مې د کو ما مینځم مې پاک سترا، او بنجان مې هم دا سی پاک مینځو به دیږي کې چو تر اوسه خو زه خپل چې کوشش کوم چې پاک دیګو کوم په ارته چې کوم به ته پاک وي. اکثر تر څه څوک نه دی مریضان شي دی نه پاستې خو دی څوک نه مریض دی. موږ هغه سچار چې کوم بیرته د مخې جماومه دې کار مې در ډیر بد راځي، دغه څه کار نه کوم. چې لاس می چې په غوخه یا په غړی او شی بیا غپاک قپوم به می چې وبي هی چا دمم
هندارز د کابل د کارتنا اوسیدون کې مریم وای چې د میاري پخلنځی نه درلودل هم د دې باعث کیږي چې په پخلی کې نظافت مراعت نشي. دا چې نوموړی په پخلی کې نظافت مراعتوي او کنه له مریم څخه یې اورو.
او کوشش وکاو چې نظافت مراد کو خو مونږ خانواده ډیره ده ماشومان دی راسته کده چې کوم کوم وخت مونږ نه لګیو بل شي کې لاس ویل شي کوم کار تاسو کو بیرته دیکته را شو اې دې لهزه نش کوله چې مونږ پاکه غذا جوړ کړو چرګه کړې وی لا شم لکه د چرګ غوکم په خوي کوم بل سبزیجات سلطه جوړ کم اې دې لهزه لک سوډ غنته بوي کې لک خراب وانت راشي اکثر وخت خو ځان تر باندې خبر کوي خوان میزان خبر کوي ډیر خبر تیر خو یو تر ته غریبي غره نسته مې وبل رو دا شپسانان کرات صحیح نشتا ویبا کوټه یو دالیز پغه کې مونږه دګ تیار واره کم تیار کار پیکو کالی مینزو ډیر میکروبونم جوړیږي.
د کابل ولایت اوسیدونکو نیلو فروای مخکې لدی چې د خړو د پخولو پروسه پیل شي باید د کور میرمنې زینی چمتواله ورته ونیسی. نور خبرې لنماوړی اورو.
مخکې د دینه چې توک پخلنځی ته ځي نو اولن باید خپل نظافت نظر کې ونیسي، خپل لاسونه پاک کړي مینځي او خپل ویښتان ټول کې پخلی چې کوي هغه کې یعنی خطا نه شي نو دا مسایل باید نظر کې ونیسي. او دویمه برخه کې هغه څه چې پخوي او هغه ضروري لازمه مواد چې ورسره وي هغه ټول باید خپل څنګ ته راجمع کړي، خپل تر څنګ یې کېږدي او په ډېرې آرامۍ سره په ډېر شوق سره خپل پخلی. ځینې مېرمنې دي چې کله پخلی کوي نو د دیګي سره چې وتړه نور زیاش خانه په هر حال نه دی تی یوزي نفر چې لوخي مې دي هغه ته دا ډېره سخت خبره ده چې بیا راشي داش بس خانه به څه رقم جمعوي. نو زما هیله دا ده چې د میرمنې د دیګې باندې سره ورته کلک نو دا شاخ خپل هدف وګوري چې د څه شیانې چې ګډوډ کړي دي دا ټول باید جمع کی پاکي صفا کی ځکه چې دا همدې پورې اړه لري چې دې پخلی کوي او شاخ ټوله ګډوډه کړي دا باید جمع کی صفا.
همداراز هغه وایي چې د خوړو د پخولو ترڅنګ د دسترخوان سلیقه هم ډېره مهمه ده.
د دې ترڅنګ نظافت پام کې نیول کېږي، باید د پخلی د راوستلو سلیقه هم په نظر کې ونیول شي. هغه لوښي چې ضروري دي هغه باید ورته راوستل شي، په میز کې ښودل شي. هغه ترکاري چې ورته اړوند تیار شي هغه باید ورته منظم وي، په یو خاص ډیزاین ورته تیار شي. مثلا ځینې فامیلونه دا رواج هم لري چې لاس مینځل اوبه تیاروي، هغه هم باید په وخت تیار کړي. دسترخوان او د سپاک دا مسایل هم ټول په نظر کې ونیسي. کله چې خواړه پخکړی هغه راچوي باید په اندازه واچوي، نه دومره ډېر چې څوک یې په لیدلو موړ شي او نه دومره کم چې بعض خلک دي چې وی ګور چې کم دي دې بعد نه بهتر وږي شي. یعنی په اندازه واچول شي او یو ډیزاین ورکې لکه نانا په سر واچوي یا بانجانومي لیمو کوم چې دسترخوان ډېر په سلیقه باید هوار شي، اوبه ورسره وي د سکلو. نو دا مسایل ټول نظافت تر څنګ ډېر ضروري دي.
دا چې په خوړو کې نظافت ته پاملرنه ونی شي کوم ستونزې راولاړوي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل بهراته ووایي
کوم خواړه چې پخیږي انسانانو څخه استفاده کی او نظافت پکې مراعت نشي طبیعي ده چې هغه ډېرې ستونزې منځ ته راوړي. مثلا که صحت ته وګورو صحي ستونزې منځ ته راوړي، دغه راز اقتصادي ستونزې. مثلا سړی وخوري صحي ستونزې دا معنی چې ډېر ډېر ډول ډول ناروغۍ منځ ته راوړي. دغه راز یو څوک چې مری شي طبیعي ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکټر ته چې ورشي ډاکټر فیس د دوا د دوا خپله کیمیاوي مواد جانبي عوارض ته تولیدوي ډېر شیان. نو ښه خبره به دا چې د خوړو په برابرولو کې نظافت ته ډېره پاملرنه وشي. خواړه چې هر ډول خواړه وي چې موږ یې خورو باید هغه نظافت ته پکې پاملرنه وشي. څومره هغه چې د دوی د پخولو هغه لاره طریقه ده هماغسې باید د هماغو لارو نه استفاده وشي. خواړه ټول خواړه دي که ښه وي که بد وي باید نظافت ته او پخولو ته پکې خاصه پاملرنه وشي.
په پخلي کې د نظافت مراعت د کور له سلیقې څخه شمیرل کېږي. د خبرونې په دې برخه کې د داخله امراضو متخصص ډاکټر عبدالواسع ستانیزي نظر هم په پخلي کې د نظافت په اړه اورو.
نظافت خپله یا پاکوالی د ایمان یوه برخه ده، نو مونږ باید ډیر کوشش وکړو په پاکوالی باندې، ځکه چې دغه پاکوالی مونږ ته د روغ صحت ضامن کېدای شي. خپله میکروبونه اکثرا د خولې له لارې بدن ته داخلېږي. د هغې لپاره ضرور دا داسې خوراکي مواد هغه باید پاک وي، او د خوراکي موادو ځای چې هغه پخلنځی دی هغه باید پاک وي. که چېرته په پاکه فضا کې یا پاکه ساحه کې غذایي مواد پاک پریمینځل شي، پاک وساتل شي او بالاخره پاک په پاک ډول سره پاخه شي، نو هماغه داسې د میکروبونو د نفوذ نه جلوګیری کې او د مونږ تاسو اکثره نه کورنۍ خصوصا په اوړي کې له بعضې ماشومان له بعض ځینې ناروغیو سره لکه اسهالات او دې سره مواجه کېږي، نو دې مشکلاتو نه به خلاص شي. ځینې ترکاریانې دي، نو دا ترکاریانې دوی
باید اول پریمینځي او بیا د شلو د قوله لپاره که نور څه نه پیدا کیږي مالګه خوړ چته فریمانی نو مالګه کې د پنځه لسو شلو د قوله لپاره مالګه کیږي او لږ وروسته د کوای سیسی مستقیم استعمال کې خصوصا سبزیجات او کوای سیسی هغې سره پخه کړي. که چېرته د نظافت یا خپل د پاکوالی په پخلنځي کې او یا هم د پخولو په سیستم کې پاکوالی موجود نه وي هغه دا داسې اکثرا کورنۍ په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي لکه اوس هوا ګرمه ده په انګلیسي کې فوډ پایزنینګ ورته وایي چې تسمم د غذایي داسې که چېرته غذایي مواد په کسات څه کله پخه سو استعمال نه سي او په دې باندې لږ وخت تیر سي او بیا هم که چېرته پاک نه وي په مختلفو لکه اسهالات او نسناست او دغه ناروغیو باندې اکثرا اخته کیږي ماشومان.
خوګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکاران یې درته وړاندې کوي.
شکریا خوري دارند ولې داسې جوړ شوه؟ خدای مکر ناروغه خو به نه یې؟
ای خوري ټول شپه مې په هیڅ تیره کړه، داسې مې معده درد کوي چې مکوه پښتنه نور می تشناب تا پتلو تلو پیشی ماتی سوی
نو ولی دی ماتا نو ویل زخو هیچ دربانی خبر نشوم.
ما ویل خبستم خو هیچ سخن نیم.
وی خور دی جارشا تا پا دی علت که دیگو کاسم را تا اکرا اوزم در تا میلما نشوم.
نا خوری دست ما ویا شکر دی چه راغ لی آغا دست دا چه پرون زبازار تا تلیلی وم لیف سودا می واخیستلا او دا سستلی شوم ویم سوما بیا میال تا پا بازار که دوده و خورا نو دوده نو بلاو.
او خزی سل ظلمی در تا ویلی چه دا دا سرک دا سر خورا ما خورای دا ولی دستی که وی آغا طول ناپاک دی
و سره یا دا سرک دا سر پیرکی یا پکوری خو می نگی خورای لی سم و تل تا تلیلی وم هر چی ما تا پاک خراسو پا ترکاری پلاستیکم وارا ولی و.
وی خوری هیر دشول ما چی پا بازار که دوده خوارلی و تر بستاری و نرساولم.
و خزی نور کوشش کوا چی پا کور که دوده و خوری او که بیا بیرونم دوده خوری خیر لگی دیر پیسی وار کهی خو سم زی که دوده و خوری حالا اوز پاس ازان تایر کش دکتر تلار شو.
زم در سر زم
خدا دا پیالی با طولی که ما بیا با سر زو
زبا لارشم شی تکسی را والم
ساما دا سر یا
درنو ریدین کو د دیونه د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. ستاسو روغتیا زموږ هیله ده. الله مو مل شي.
محبت اول افسانه پانا سارا غیر
عاشقی صف و حسین.